مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستان او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکی درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کراچۍ کې یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د اسلام آباد غونډه ګټوره بولي. هندوستان کې سخت ګرمۍ سلګونه کسان وژل دي. دا اوسر ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالونه کې یو چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لنټون عملیات کول. د بم د خونسا کونې د ادارې یو چارواکي عابد سلیم د پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی او له ملبې لاندې نه درې کسان راویستل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري قبوله کړې نه ده. هلته نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ دفتر مشال رادیو ته وویل چې د لیویز سرتیري په چارمنګ سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي بم خونسا کولو نه پس د چاودنې سره مخ شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال رادیو ته وویل چې په ژوبل شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره نږدې روغتون ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه یا د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو هیله ښکاره کړه چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې دغه غونډه د سیمې د ثبات لپاره مهمه وبلله.
دا افغانستان پر امنیت، دا افغانستان د سولې پروسې باندې باسو او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې باسو کوي. ډېر مفید جلسه و، ډېر د ستاودرنې د لودله. زه خوشاله یم چې دلته رالم او ان شاء الله امیدوار یم چې د ستاودرنه به ولرم چې کابل ته ځم.
په یاد غونډه کې د افغانستان په اړه د هغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کېږي د کال په اخره کې به په اسلام آباد کې جوړ شي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو لخوا د دوه وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځایي مظاهرې کړي دي. په پېښور ښار کې هم دغه مظاهرې ترسره شوې دي. مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان بار کونسل یو غړي وکیل نور عالم نن وویل تر هغې به احتجاج روان وي چې قاتلو پولیس والاو ته سزا نه وي ورکړل شوې. پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نننی سفر د دوه ورځو لپاره ځنډېدل دی. انټرفاکس خبري اژانس د نوموړي د ویاندي نتالیا لخولي نن ویلي چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکا د مور وفات دی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې الکساندر لوکاشنکا به پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې د خپل پاکستاني سیال او وزیر اعظم سره ملاقاتونه لري. نن غرمه مهال د خوست ولایت د حج او اوقافو ریاست په خوانی ودانۍ مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال لډیو ته ویل چې چاودیدونکي توکي د جمعه د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي وو او دا 15 وړه کسان په همدې ځای کې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګو د ولایت ویان وایي د محکمې پر ودانۍ شوي حمله د څلور وسلوالو په لمنځه وړلو پای ته رسېدلې ده. اتولا خوګیاڼي مشال رادیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو. یو بریدګر په دروازه کې ځان والوزول او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. نوموړی وایي په دې پیښه کې د پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منه. هلته په کندهار کې د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. دوه تنه وسلوال طالبان تیره شپه 8 بجې د کندهار ښار د عالی دارالمعلمین ودانۍ ته پورته شول او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یوه میرمن وژل شوي او شپږ پولیس والا ټپیان شوي دي. د هندوستان په لر او بر کې د سخت ګرمۍ سپې د 300 په شاوخوا کې خلک وژلي. په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې، په سر ښار نوې ډیلي کې سړکونه ویلې شوې دي. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې په کور دننه دي اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهلو د درملنې لپاره دې تیار اوسي. ګرمۍ تر ټولو زیات د اندرا پردیش ایالت ځپلی، چېرته چې تېره اونۍ سختې ګرمۍ 550 کسان له منځه وړي. د مئی په 25مه نېټه دغلته د تودوخې درجه د سانتي ګریډ په حساب 30 درجې ریکارډ شوې وه. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادوري او قرباني ستایلې ده. د ټلیفوني خبرې تر هغې یو ورځ وروسته شوې چې د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د اسلامي دولت وسله والې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مئی په 24مه د سی این این ټی وی سره په خبرو کې وویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود. د نوموړي په خبره که څه هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالف وسله والو زیات و، خو بیا هم له سیمې ووتل. عبادی بیا بی بی سی سره په مرکه کې د اش کارټر خبرې حیرانوونکې بللې او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یو ویان ویلي چې د شام په اړه د خبرې هغه مهال وشوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویان ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه د پاملرنې مننه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 103.55 روپۍ اخیستل کېږي او په 103.80 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 101.75 روپۍ او 50.50 او په 106.75 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.45 روپۍ او 23.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، په بنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار په کراچۍ ښار کې شوې بمی چاودنه کې درې او پرون بیا په کوټه ښار کې د نامنې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د دفاعي چارو په وایي د نامنې پیښو د لمنځه وړلو په مخه په جوړ شوي حکومتي پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي.
که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي، ارسه پنجاب کې چکم تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی وو او د خپل دغه احتجاج په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې د پنجاب په ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس سزا کړي.
داشه پولیس افسرانو په پولیس ډیپارټمنټ کې ضرورت نشته د خدمت په دې دهشتګردي شروع کړی ده.
او د افغانستان د خارجي چارو مرستیال وزیر چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په پرونی کانفرنس کې یې ګډون درلود، وایي په دغه غونډه کې د افغانستان پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. ولنی رپورٹ رازو په کراچۍ ښار کې د سهار شوې بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوې دي. پولیس چارواکي وایي چاودنه د فقیر کالونۍ په یو کور کې دننه شوې چې لامل یې په دغه کور کې پټ مشکوک وسلوال وژل شوې دي. چارواکي زیاتوي د پیښې په تلاو یې پلټنې پیل کړې دي. ظفر کریمی پر رپورٹ لري.
د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د 4 نه تر 15 کیلوګرام چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نور وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل
4 ته 5 کیلو
پدې کې د سلورو نه تر 15 کیلوګرامو چاودیدونکو توکي کارول شوی. دا چاودنه په دغه ځای کې د ځای په ځای شو باروتو د چاودیدو څخه مخې ته راغلی ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زورور وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دی وایي په چاودنه کې درې کسان وژل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندي نیولي دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتې او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونه د کراچۍ د ښار لرې پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونه کې د تیرو څو کلونو راهسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د اپریشنونو ویلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې راهسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کوټه کې د نامنه په بیلابیلو پیښو کې د دوشنبه په ورځ څلور تنه وژل شوي او د دوو مېرمنو په شمول اته تنه پکې ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې درې تنه شیعه مسلکه هزارګان او یو تن سنی دی. مجلس وحدت المسلمین نومې مذهبي ډلې هم نن د سه شنبه په ورځ په کوټه کې کار بندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
سید آغا رضا چې د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د مجلس وحدت المسلمین غړی دی، د دوشنبه او سه‌شنبه په منځنۍ شپه په یوه خبري غونډه کې د دې پیښو پر ضد د کاربندیز اعلان وکړ. آغا رضا په دې خبري غونډه کې د شیعو په وژنه کې سعودي عربستان او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ککړ وبلل.
نواز شریف
له خپلې ټولې کورنۍ سره زموږ په وژنه کې شریک دی چې د سعودي عربستان په مالي مرستو همدایي د دې وسلوالو سرپرستی کوي او د شیعګانو نو ټول وژنه په دې ملک کې روانه ده. ماته دا نه معلومیږي چې آیا نواز شریف د 40 کروڑ پاکستانی اولس وزیر اعظم دی او که د سعودي په ایجنډا باندې کار کوي او یوازې د شاهي کورنۍ د نمائندګۍ لپاره په دې ملک کې ناشته
کوي.
د ناامنۍ تر دې دوو پیښو وروسته ځینو قهرجنو مظاهرهچیانو د جنا سړک له کبیر بلډینګ سره څیرمه د زهري جماعت مخې ته په ولاړو کسانو ډزې کړې چې پکې یو ځوان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. امین الله چې یو زده کوونکی دی د زهري جماعت مخې ته د دې ډزو په حق ته یې مشال راډیو ته داسې وویل.
دوی د خواص اول د ډبرو دغه وسلو وار وسلو بیا چې موږ برته رالو بیا دې پر موږ باندې دویم وار د فایرینګ وکړي. زما پر څنګ درې الکوانلو یو په سر کې ولګېدل، دوه تر شا ولګېدل، ډېر سخت زخمیان.
د ډزو تر دې پیښې وروسته ګڼ شمېر قهرجنو خلکو شاوخوا دوکانونه په زور بند کړل او احتجاج یې هم وکړ. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د کوټې ښار د ناامنۍ تر همدې پیښو وروسته وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو یوه غونډه رابللې او امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د ښار د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړل سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د کوټې همدې خرابو حالاتو ته په پام سره د موټر سایکل په غبرګ سپرلي تر یوې میاشتې پورې بندیز لګولی او له خلکو څخه یې د پر امن اوسېدو دو خواست کړی. په کوټه کې د دوشنبه د ورځې د هدفي وژنو د دوو پیښو مسؤلیت چې پکې هزاراتو کم شیعګان وژل شوي وو لشکرې جنگوي وسلواله ډلې قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په 10 مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګری د لمنځورو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځورل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر وړاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسی کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سویډین حکومت ته دی په بالکل دغه نه بکړي. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی ارسه پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې سنې شوې.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا پاره څه عملی اقدام ونه لیدل شو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نشي کولای، خو هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا خلاف هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاه صاحب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی او لشکری جنگ هم لګیا دی ایکټیو دی او بل جماعت دا حافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. دریمه د مدرسې فارم نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت د مصلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډي ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجه یې وارلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. پلن محاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغه په ډیره تیزی سر عمل شوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې زربیاز آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطي رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سو چې په خوابه په پاکستان کې هر ورځ د ترهګری دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغه سبد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړل او د خپل احتجاج په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د پنجاب د سیالکوټ ښار اړوند ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس ونیوي او سزا دې ورته ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا حکومتي ادارو ته دغه پیښې د پلټنو حکم کړی دی. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیل ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروسته نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکې په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګوجراوالا، پینډی، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهرې وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه یې انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخت سزا ورکړل شي. په دې بابله اسلام آباد کې د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور مشال ډیډی ہوتا اوی چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې وکیلانو ته انصاف نه وي ورکړی شوی.
نن کوچ ریټو پاکستان کې د وکیلانو التال دے نن او دے خیبر پختونخوا کی چدے زمنگا خپل یو وکیل چدے فقیرای نوم دے اکا پولیس بے درده سر چدے والی او اگا باندے دے کی پی کی کہتے جا جو
یو بل وکیل نورالم چ دا وخ پڈس کا کی دے مشال ریڈیو تا پدی اڑو وے
دا پاکستان بار کونسل ممبر پتور بار دائرے کوما چمنگا دا دی ایکٹ چدے دا کنڈم کو او دا بتر اگا وخ پوری جاری وی چ سو پوری دا ٹول خلقو خلاف چ دے باقاعدہ چ دے دا ڈسمس شوی نی ولی چ دا شے پولیس افسرانو پ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت تے تدید خدمت پدے چ دے دہشت گردی شروع کرے دا
ددی ترسنگا د پیخی پ نوٹس اگستو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چ ہچا تبا قانون پلاس کے دا اگستو اجازت ور نکڑے شی او متعلقہ انتظامی تے یہ ویلی دی چ زر تر زر دی ددی پیخی رپورٹ جمع کری سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د ګل پر ورځ د هغه واد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او سره د ملک پر امنیتی وضعیت د ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو همداراز له ملکی سلامتی سره په تړلیو یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړې له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو
د وزیر اعظم هاوس سرچینې وایي چې په ملاقات کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړې شوی بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د هند دفاع وزیر د بیان وروسته د دواړو چارواکو ترمنځ د ملاقات ډېر اهمیت لري
یو رسمي ملاقات د پاره یو ایجنډا وي پاره ایجنډا کې د هند دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړی دی هغه چې ګورم نو فوج کې د دې رد عمل ډېر سخت دی او وایي چې یاره سیاسي حکومت دی دا خبر اچھا کی پو اپان کے ہوں او نور انٹرنیشنل فورم سے ہوں او دم خبر ادا ہوں دا چی داخلی صورت حال کی ہم تان رات لون کے دے قسم چلے کراچے حالات تھی اول تک ہم آپریشن روان دے اور کی کمی چمی نوا کی گی کم عمر کی جوب لکھی گی نباغے بانے خصوصاً فوج تا تشویش تے
دا یادون دا چی دا روانی میاشتی پا اتلسم نیٹا ہم دا فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کرے ہو چی پکی پا پاکستان کے دا غیر ملکی او خصوصاً دا د استخباراتی ادارے راپ موجود گئی او د دوی د منفی سرگرمیانو د مخنیوی په پالیسو خبرې اترې کړې وې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل د پاکستان او افغانستان اړیکې د سیمه ییزې همکارۍ په یو نوي دور کې داخلي شوې او د پرمخ بیولو لپاره باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي دغه کانفرنس ته ورغلي د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی بیا خبریالانو ته وویل دغه رقم غونډې د سیمې د امنیت او ثبات له ښه کولو سره مرسته کولی شي له اسلام آباد پرې بیا هم د احمد الله رپورټ اورو
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل پورز اسلام آباد کې وشو تخپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان سماجی او اقتصادي ترقۍ لپاره امن ډیر ضروری دی د نوموړي وینا وه چې افغانستان زموږ لپاره ډیر اهم دی ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخليږو د یو ورځنی کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمائندگان راغلي وه او د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډېر مفیده جلسه وه ډېر د ستاودرنې درلودله زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله د جنوري جلسې هم درلرمه د لې خپل د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو امیدوار یم چې د ستاودرنو به ولرمه چې کابل ته ځم
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسفزئی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف همدا چې وي دا سمی وي چې هر غونډه دی باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي د پاکستان مسله حل کړي د ملکونو ترمنځ مسلې حل کړي بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري
یاد دی وی چې د آسیا زړه یا هارت اف ایشیا استنبول پروسا 2011 کال کې پیل شوی و چې د افغانستان د ارامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونو له یو بل سره نږدې کړي دا دې هم یاد وی چې د وزیرانو 13 د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په چین کې شوی و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې چې په دغه ورځ به په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې کیږي ټول پرمختیایي او همداراز په خلکو کې د زکات د پیسو د ویش کارونه ودروي. یاد کمیشن دغه اقدام تر هغې وروسته کړی چې کامی وطن پاټه د صوبی حکومتي ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو پر کارولو تورن کړل. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی دی چې د دیرش مئی پورې نه خو د زکات فند تقسیموي او نه په انتخاباتي مهم کې د پرمختګ پنګه یا کارونه اعلان کوي، ځکه چې داسې کارونه په صوبه کې د مقامی حکومتونو لپاره په ټاکنو باندې اثر انداز کیږي. د قومي وطن پارټۍ لخوا الیکشن کمیشن کې د پختونخوا حکومت خلاف یو شکایت جمع کړی شو چې صوبایي حکومت او وزیران د پرمختګ پنګه او کارونه په انتخابی مهم کې د خپل کاندیدانو په حمایت کې استعمالوي. دا پښتونخوا د عشر او زکات وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د زکات فند په کال کې دوه ځلې بیوسه او غریبانو خلکو کې تقسیمیږي او دا په انتخابی عمل هیڅ بد اغیز نه لري.
کول اف کنډک یوازې د منستر لپاره د حکومت د سړي لپاره نه دی، دا د آل ایم پی ایز آل ایم این ایز آل سینیټر کاغه پوزیشن دی او کله د ټولو باندې دا تاسو مطلب دی لکه جلسې جلوس
دا قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او دا پختونخوا اسمبلی غړی سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د صوبې بیلابیلو برخونه دغه شکایت ترلاسه شوی و چې صوبائی حکومت په ورځپاڼو کې اشتهارات او انتخابی مهم کې د حکومت پنګه او نور وسایل استعمالوي، نو ځکه یې الیکشن کمیشن ته رجوع وکړه.
تیر بجٹ کی اپروف شو پکار چې هغه وخت کې د دې اشتہارات ورکړو، اوس دې وخت سره چې بلدیات الیکشن دغه شو نو دې وخت سره اشتہارات ورکول او د ډیولپمنٹ سکیمز اناؤنس کول دا چې دا الیکشن باندې انفلوئنس کېدل برابر دي.
خو بیا د پښتونخوا د عشر او زکات وزیر حبیب الرحمن وای چې دغه ترقیاتي کارونه د مخکې نه منظور شوی دي او دا قاعده لاندې دا مالکال په اخر کې ټول د پرمختګ کارونه سر ته رسول د صوبایي محکمو کار دی. دا یادونه ده چې پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره په دیرشم مئی ټاکنې کیدونکې دي چې د تحصیل او ضلعي کونسل لپاره په سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل او نایبرهوډ کونسل په سطح امیدواران په آزاد حیثیت برخه اخلي. خو بیا د مخالفو ګوندونو له اړخه په واکمن ګوندونو دغه تور لګي چې دوی د خپل امیدوارانو دپاره په الیکشن کمپین کې دا پرمختګ پنګې او نور د حکومت وسایل استعمالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د ځوانانو یوې ټولنې پرون یوه غونډه جوړه کړې وه چې په کې له یادې سیمې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو ته کاندید کسانو خپل کاري پروګرامونه د سیمې خلکو ته وړاندې کړل. د منګلور اوسیدونکو دغه عمل په سیمه کې د جمهوري اقدارو د فروغ لپاره د یوه ګټور ګام په توګه یاد کړل. د سوات نه نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
د سوات منګوري خارنا لس کیلومتر لري منګلور تاریخي کلی کې د مقامی زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اغستونکي کاندیدان رابللي ول چې زی ورسته د کامیابی په صورت کې خپل خپل پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو سو زلمو راغلي په سلګونو ولسته وینا کې وویل
د نو جوانان چې د بیروزګاری او د منشيات وغیرہ دې سره نن سبا مختی نو د دې لپاره ان شاء الله دا راګرځوم د دې لپاره بډیر سکو پالاتو کې درس کالج ډیگری کالج تباشیو ان شاء الله کوشش وکوم چې پاولنی کال کې پاولنی ځلبانی ان شاء الله دا ډیگری کالج قائم کما او د دې بیلډینګ جوړو.
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغستونکي وپیژندل او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولړ دي 10-15 دي کار سونه دي، هغه د خلکو ته په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسیس باندې، د سیاسي پوهه په بیسیس باندې، چاهې ته دوسره تجربه شته یا نشته یا د مخکنی خلکو بشانتې په دغه باندې په نسل باندې یا په دوستانه باندې یا بدې باندې ووټنګ وشي او د هغې به سره رجلټ هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې دا دا هلی زلی په نورو سیمو کې هم پکار دی.
په دا قسمه هلی زلی په نورو کلی کې هم وشنو دا به ډیر ګټه وري. بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کینډیډیټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي، هغوی د عوامو د مخې خپل منشور بیان کو او کمې غټې مسلې چې وي زموږ د کلی خاص کر یا د علاقې هغې باندې رڼا واچوله او زموږ سره یې وعدې وکړې چې یاره دا به مونږ چې کله مطلب دا مونږ کامیاب شو یا پاس شو دا به مونږ پوره کوو.
دغه پروگرام تابع کون کې د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم ثمراتو چې مونږ پتمو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشوه.
د پروگرام په اخر کې بلدیاتی ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستون کې د ډیر شو نه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابۍ په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو 15 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه به لنډ خبرونه وورو.
د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په بمبې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پیښه رامنځته شوه. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په بمبې چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال لډیو ته وویل چې په ژوبل شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکي توکي د جومات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګنی وای د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د سلور وسلوالو او د پولیسو د دوه سرتیرو په وژنه پای ته رسیدلې. هلته په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم نښته د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یوه ملکي میرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندستان په لربر کې د سخت ګرمۍ سپې د 300 په شاوخوا کې خلک وژلي دي. په داسې حال کې چې تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې. په سر خارنی وی ډیلی کې سرکونه ویلي شوي دي. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې په کور دننه دی اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهالو د درملنې لپاره دی تیار اوسي. او د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادی سره په ټلیفون خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. خو د دفاع وزیر ایش کارټر د رمادي ښار د داعش لخوا د نیول کېدو نه پس پر عراقي ځواکونو سخت نیوکې کړې وې.
لنډ خبرونه مو اوریدونکو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پختونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي، کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 20م گریډ 5، د 21م سلور او د 6م گریډ یو افسر کار کوي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي؟ ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شند عوامي نېشنل ګون جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملہ خبره کړې و. خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. اداري وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترکی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده. د خیبر پختونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کې دی شي او د دې نه دا تاثیر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملہ کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. اداري اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنه چې احساسي محرومي پیدا کېدل تری امر دی. وفاقی حکومت لپکار ده چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سین صوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسرانو ته د داغي د قابلیت او د تجربه په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضی پوره شي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي. کیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدای شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظولو لپاره په لویه پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي پاکستاني اگزیکټ نومي کمپني چې د جالي ډیګریانو په کاروبار کول تورنه ده، معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک له مشکل سره مخامخ کړي دي. بلخو د ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وايي ښکاري داسې چې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اغیز طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. تفصیل له سوالم مومند اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي نیوټایم درسپانې په پاکستان کې اگزیکټ نومې کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخلي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د په خبره کېدای شي چې د خپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخلي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 370 ویبپاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. د په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکټونو څه باندې $400,000 مصرف کړي دي او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخو ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د ایشیا وسلوالو ډلو ملاتړې هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځ سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوې وي، خو چې کله خبره د سیمه سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیسو سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووځي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي، خو دا ممکن ده چې کچېرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د عراق وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر پر بیان سخت پرګون ښودلی او د امریکا مرستیال ولسمشر د عراقي سرتیرو د بهادرۍ او قربانیو ستاینه کړې او عراق ته د امریکا د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د داعش وسلوالو لخوا د عراق د رمادي ښار تر نیولو وروسته د امریکا دفاع وزیر د عراقي سرتیرو پر استعدادونو نیوکې کړې وې. په دې اړه نور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې پر رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
مرستیال امریکای ولسمشر جو بایدن پرون له عراقي وزیر اعظم سره خبرې کړې او ورته یې د امریکا د ملاتړ پوره باور ورکړ او د دې هیواد د ځواکونو د بهادرۍ او قربانۍ یې ستاینه وکړه. دا یو ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه بیان پړه د عراقي وزیر اعظم سخت برګون مخې ته راغلی چې پکې نوموړي په عراقي ځواکونو نیوکې کړې وې چې د وسلوالو خلاف یې د رمادي ښار دفاع په سمه توګه ونه کړه. د امریکا د دفاع وزیر له سی این این ټی وی سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې عراقي ځواکونو د وسلوالو خلاف له جنگ کولو ډډه وکړه او یاد خار یې ورته پرېښود. بلخوا له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې عراقي وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونې ناسمه بللې او ویلي دي چې د په فکر د امریکا د دفاع وزیر ته چا غلط معلومات ورکړي دي. سپینه ماڼۍ دا خبره مني چې د عراقي وزیر اعظم سره د اړیکو سمولو څومره اړتیا ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې لټه کې دی چې له عراق سره مثبت اړیکې جوړې کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې له رمادي ښار د عراقي سرتیرو په شا کېدو وروستو د ځانمرګیو بریدونو یوه درنه لړۍ پیل شوه او همدغه وجه وه چې عراقي ځواکونه په دغه ښار کې د وسلوالو خلاف جګړې ته زړه نازړه وو. دغه چارواکي زیاتوي له دې وړاندې هم د ایش وسلوالې ډلې د عراق یو شمېر سیمې قبضه کړې وې خو عراقي ځواکونو ترې بېرته ونیولې. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن ویلي دي هغوی د عراقي حکومت د دې پریکړې ستاینه کوي چې د رمادي ښار په ګډون د نورو سیمو د بېرته نیولو لپاره اضافي سرتیري لیږي او همداراز د لړکې باور سره د امریکا بشپړ ملاتړ وي. بلخوا د ایران پوځي چارواکو پر امریکا نیوکې کړې او پوښتنه یې راپورته کړې چې په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي پوځونه جګړه ولې نه کوي. په مقاله کې راغلي دي ایران د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدونکو شیا وسلوالو د لارښوونې لپاره د سلاکارو وړاندیز هم کړی. که څه هم ایران وایي چې په عراق کې د دوی پوځونه نه جنګیږي خو د دې باوجود دلته کې د ایران د انقلابي ځواک ځنې سرتیري وجل شوي دي. په مقاله کې راغلي دي د عراقي وزیر اعظم ویان ویلي دي حکومت پر دې عقیده ده چې د رمادي ښار د ځنو پوځي مشرانو لخوا د خراب انتظام او کمزوري پلان له وجې د داعش وسلوالې ډلې لاسو ته پرېوتې دي.
اسرائیل محمد دو پاکستان ڈان رسپانې پر پاڼه خبره شوې لیکنه کې په پاکستان او افغانستان دوړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودیت موضوع راغسل شوې. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوې چې د هغو کسانو یا ډلو پر کړنو ژور نظر وساتي چې په هغه هیواد کې د یادې ډلې د مخو لپاره کار کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري د ډان ورسپانې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر کال د اسلامي خلافت اعلان وکړل دغه ډله غواړي چې خپل نفوذ ټول اسلامي نړۍ ته حتی له هغې د باندې وغځوي. د یادې سختدریزه ډلې وروستۍ بریا د شام یا سوریا د یو لرغوني ښار پلمیرا تر خپل واک لاند راوستل دي. دې ډلې د یاد ښار د نیولو پر وخت او له هغې وروسته سلګونه خلک ووژل. په دې وروستیو کې دوه تنو بهرنیو پوځي چارواکو په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډله په افغانستان او همداراز پاکستان کې خلک خپلو لیکو ته جلبوي. بل پلو د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان جنرال احمد رضا پردستان هم ویلي چې یاده ډله په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې موجوده ده. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د افغان طالبانو ځینې خپه ملګري ښایي په دې هڅه کې وي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ځانونه وتړي. په پاکستان کې بیا د یادې ډلې د تبلیغاتي لټریچر خپرېده او د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځینو غړیو د خلیفه بغدادي په لاس د بیعت کولو خبرونه په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت ښکارندوی کوي. لیکنه وایي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخ د ترهګرۍ پیښو ځپلې دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخته تک خبرونه باید له پامه و نه غورځول شي. د پاکستان دولت پر هغو ډلو چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره نږدې اړیکې لري او د نظریې یې پرچار کوي باید ژور نظر وساتي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت او وګړي په هغه هیواد کې د نویو وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغو د ترهګر فعالیتونو د زغملو توان نه لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا نړیوال اقتصادي فورم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 2014 او 2015 کال بشري پانګې پیمانه خبره کړې چې لمخې پاکستان د آسیا په 22 هیوادونو کې تر ټولو پاتې راغلی دی. د دې ځانګړي رپورت جوړولو پر وخت ځینې مهمې نقطې په پام کې نیول شوې چې تعلیم او روزګار یې په سر کې راځي. په دې اړه د احمدشاه اعظمي رپورټ اورو.
نړیوال اقتصادي فورم په داسې حال کې د بشري پانګې پیمانه په نوم کلنۍ راپور خپور کړی چې پاکستان د 143 هیوادونو له جملې څخه پر 113 نمبر راغلی دی. په دې برخه کې هند او بنګلاديش د کارکردګۍ په حساب تر پاکستان مخته دي. بنګلاديش د ټیټي کارکردګۍ په حساب پر 99 نمبر او هند بیا پر 100 نمبر راغلی دی. دا ځانګړی راپور په یو هیواد کې د تعلیم، روزګار، آبادی، چاپیریال او یو غوره ریاست ته د وګړو د واټن پر بنیاد جوړ شوی دی. دا ډول د بشري پانګې د پیمانې پر اساس پاکستان 2.5 درجه خپلې کړي او سړي سر ناخالص کورنۍ پیداوار یې څه باندې 4.5 لک روپۍ دی. تیر کال په اقتصادي هلو ځلو کې د جنسي توپیر او په زوره له مزدورانو د کار اخیستلو له کبله پاکستان ټیټې درجې اخیستې وې. پر دې سربیره د تعلیم په څانګه کې کمزورې کارکردګي هم یو لامل و. د بشري پانګې د پیمانې پر اساس فنلینډ هیواد تر ټولو مخته دی او 80 درجې اخیستې دي، چې ورپسې ناروې، سویټزرلینډ، کاناډا او جاپان هیوادونه دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اگزیکټ نومې پاکستانی کمپنۍ په اړه د دې ورځپاڼې د یو ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د کمپنۍ لخوا د بول په نامه د یو جوړیدونکي ټلویزیون چینل انتظامی مشرانو او وتلیو خبریالانو استعفاګانې ورکړې دي. نیویورک ټایمز رپورټ ورکړو چې اگزیکټ کمپنۍ د جالي تعلیمي اسنادو خرڅولو نړیوال کاروبار کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز وایي د ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے د اگزیکټ کمپنۍ پر ضد قانوني کاروایی پیل کړه او په کراچۍ او اسلام آباد کې د کمپنۍ دفترونه وتړل. د دې کمپنۍ مشر شعیب شیخ یو نوی ټلویزیون چینل چې بول نومېږي شروع کولی، چې د ورځپاڼې په وینا وار لمخه په تیرو دوه کلونو کې په ډیرو شو تنخواګانو د دې هیواد ډیر مهم خبریالان برتی کړي دي. خو د اگزیکټ په اړه د جیلي اسنادو د خرڅولو د کاروبار رپورټ راتلو وروسته د بول چینل چې لا هم شروع شوی نه دی، انتظامی مشرانو لکه کامران خان، اظهر عباس او ځین نورو مهمو خبریالانو استعفاګانې ورکړې. ورځپاڼه لیکي چې له دې وروسته اوس د بول شروع کېدو لږ څه لزنډ سره مخامخ شوي. خو د اگزیکټ مشر شعیب شیخ اعلان کړی چې چینل به د جون میاشت په نیمایي کې خبرونې پیل کړي. د پلان له مخې بول به دوه ټلویزیون چینلونه او دوه اخبارونه لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د شنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې د اگزیکټ پر ضد ابتدایي پلټنو کې ډېر مهم شواهد مخې ته راغلي دي. د داخله وشوده چې د امریکا د پلټنې فدرالي اداره اف بی آی او انټرپول به د هغو یونیورسټیانو یا پوهنتونونو په ګوته کولو کې مرسته وکړي چې اگزیکټ کمپنۍ یې پر خپله ویبپاڼه ذکر کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو، لاسي صنایعو او دولتي ادارو او غیر دولتي موسسو د فعالیتونو دورزنه نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي د دې کار مخه د حکومتي ادارو او انجیوګانو له کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه وګوته کوي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه د رپورټ راکوي.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستی وي. په کې دولتي ادارو، غیر دولتي بواسطو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستی وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرضه کوونکو ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملی بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپلو غرفو کې نندارچانو ته په مخ کې ایښي دي.
دولتي شورا استاد زهره جلال وویل چې خوستی میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډېرو انتیکو شیانو او عصري ځایونو کې کارول کېږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کېږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیاندې دپاره خو دا نندارتون ډېر مهم دی، د په خاطر چې کومې خیاندې چې کوم لاسي
روشنایی دی لري یا په کورونو کې جوړوي اغا نه شکړای چې بازار ته وړاندې کې کله چې نندرتون جوړ شي کوم لسی سنای چې دی جوړ کړی دی نو کولای شي چې د نندرتون لیارې خپل شیانو کلوري.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وایي چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره چې ثبات برنامه په مالي لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډېره خدمات ارزه کېږي، نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونې ورده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چېرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جنکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه
اوریدونکو د مشال رادیو د انساني ترقې لپاره د کمی کمیشن چې د یو حکومتي اداره ده چارواکي وای په مومند قبالی سیمه کې د ماشومانو خونځای ته د جلبولو په کار کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دغه راز د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې چارواکي د یاد ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر نو سکولونو جوړولو خبره کوي. په دغه اړه ورو د شاهنواز ترغزي رپورټ.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په نوم د وفاقي حکومت ادارې هم په محمد ایجنسۍ کې شپاړس سکولونو ته سهولتونه ورکړي دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
19% د تعلیم شرح ده په محمد ایجنسۍ کې. سږ کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخلېدل په کارو په سکولونو کې هغه 20,540 تقریبا داسې فګر دی. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12,000 پورې موږ دا فګر اخیستی.
هیلپ ان نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد پنوم د اداري مشر عرفان الله وای چې د هغوی اداري یو لس سکولونه په پلانغار او نه سکولونه په پندیاله کې جوړ کړی دي.
په دې کې چې کوم دی منګا دوسه پورې د 1200 یعنی 1200 زیات ماشومان چې کومي دا داخل کړی دي. نو دا هغه ماشومان چې کوم لری لری زین سکول تر اتله اول ته سکول نو نو ستا صرف هغه ماشومان ته منګا دا شل سکولونه چې کوم دی جوړ کړی دي. او په دې کې دوی ته منګا چاګونه سټیشنری بیگونه پنسلې او داغه سره سره چې کوم دی استادان دا ټول سہولیات
څو ورځې وړاندې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسۍ کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوه. د دغه ادارې د مشر فوزي خان مومند سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسۍ کې تقریبا د 300 نه زیات رجستر رضاکار دي او موږ غواړو چې یاره هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم دی هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟ د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکون کې تنظیم پیمان یو غړی واجد مومند وای
د دې اپریشنونو نه بعد د حالات نه بعد چې کوم دی په مومند ایجنسۍ په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډېر زیات سیوا شوی دی او خصوصا په یکغون تحصیل کې پالیمزو کې په پنډیلۍ کې او په پړانګار کې چې کوم دی دا کچه د ماشومانو چې کوم دی ډېره زیاته شوې ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې دغه شرح لا هم کمه ده. ولې د خوایځۍ او بازۍ په تحصیلونو کې هم دغه شرح په دې وجه کمه ده چې ولسته بې کورۍ وروسته خپل سیمو ته په پوره شمېر کې بیرته نه دي ستانه شوي. شاهنواز ترغزۍ، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزیکټر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدې بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا به مطلب د بل طرف فاندنګ به درو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې د خبره کوي.
شخص دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دنه نه وي غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اردوونکو په قبالی سیمه کرم ایجنسی کې وړمه ورځ د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې په کې د سیمې او د پام وړ شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د 2008 کال نه را په دې خوا د اول ځل دی چې په کرم کې داسې یو ستر ادبي غونډه وشوه. طارق اورگزی په اړه حال راکوي.
په ساده خار کې د اتوار پر ورځ د سره شوي د غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشواران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوي د دغه ټولنې مشرید پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې د په ټول پښتون میشتو سیمو کې وشي.
موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو، موږ په هغو کې روانو، نو څه هغو کې روان یو، مو چې کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته، او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2008 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په ساده خار کې د کوزي منځني او بره کورم ایجنسی شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشاله خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې سور راوړو.
موږ چې مشهور ناروېدل چې کور ملاسه تللي وو په امن کې راوون و، هیڅ به خطر به نه و. نو مغسی حالت دا وز بیا وینم مغسی الله مې رابونو، نو ډېر غټ تکلیف وشو کول چې هغه وخت نه راووتن. ان شاء الله چې نور به مخشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځایي مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کور مې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دی. دوی ویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې، امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
ان شاء الله چې تاسو دا شاعران کم چې تماشری د سوچ اکاشی کوي دا وي په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخ کې ګورو چې دا خلک برا مخ کې شي، دا په امن کې هم زمونږه سرخیل وي، علم به بلند کړي وي، مخ کې روان وي، دا په روغ کې هم زمونږ سرخیل وي. او ان شاء الله تعالی العزیز موږ خپل ژوند مخ کې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو دا خیر سره.
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلف سیمونه راغلي 500 زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دوی ویل دوی په روان وختو کې هم د غشان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زر کوو، مختلف علاقونه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دوی چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشواران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو روان خبرونه د پای شي بي دي د نجيب امیر نه بلند خبرونه وره. د نن ورځې روستي مهم خبرونه، د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په یو بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجرز ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پیښه رامنځته شوه. نن ماسپخین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یو بمي چاودنه کې د لویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د لویز ځواک میجر رحمت الله مشال رډیو ته وویل چې په ژوبلو شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکي توکي د جومات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګیاڼۍ وایي د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د څلورو وسلوالو، د پولیسو د دوو سرتیرو په وژنه پای ته رسېدلې ده. نوموړی زیاتوي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو، یو بریدګر په دروازه کې ځان والوزولو او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي.
په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یو ملکي مرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندوستان په لر بر کې د سخت ګرمۍ سپې د تور مخنه وړم. د هندوستان په لر بر کې د سخت ګرمۍ سپو د 200 په شاوخوا کې خلک وژلې. په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې خلکو ته په کور دننه د اوسېدو امر شوی. امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د دفاع وزیر اشکاټر د رمادي خار د داعش ته خوا د نیول کېدو نه پس پر عراقي ځواکونو سختینی وکړه.
د خبرونو له دلندۍ سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او اسما هارون بچا، نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.